شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د لړم یا قربه تمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یوه کان د یوې برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه شوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قمنداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول شوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یوه کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې په راروانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای شوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګله دېش وتوانېد زمبابوې ته په دریو وکېټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند څخه لوبه وګټله. دریمه د هند او جنوبی افریقا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه چې په شلو اورونو کې د 134 منډو هدف وټاکه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوې چې پیلوبه د نوامبر پر 14 ده. په زابل ولایت کې په دوه جلا پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د دغو پیښو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ او تیره شپه د زابل د شینکی او د زابل د مرکز د کاکړانو چینې اړوند سیمو کې یو ځای د ټکر له امله څلور تنه زخمیان شوي دي، او د کاکړانو په چینه کې د یوې زړې سر ګلولې چې د جګړو له امله پاتې وه څلور تنه هیوادوال ژوبل شوي دي.
د همدار زیاته کړه چې ټول ټاپیان ولایت روغتون ته رسول شوي. د ډاکټر حکیمی پوینا په ټاپیانو کې د یو حالت نازک دی. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې لګڼې ګونی پر ډاک سړک په بمی حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان شوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولای ټپیان د تداوی لپاره له هیواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستی ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلې او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبی کوریا کې د هالوین جشن پر مهال مرګونی پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تیره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼې ګوڼې له کبله 151 تنه مړه شوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 19 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخص نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبی کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات شي، ځکه په دوه اتیا ټپیانو کې د نهو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبري مجله کې د دغو خبري مسایلو تفصیل اوریدلای شئ. بدخشان کې ځینو ښځینه محصلانو ویلي طالبانو د دې لپاره ډبه ویلي او پانتون ته نه دي پرېښي چې چادرې یې نه وي پر سر کړي. د کابل اوسیدونکو د غلاو له زیاتوالي شکایت لري.
د مقتول سره سپین رنګ چوډی وو، ولو سره هم همداسې موټرو دایل موټره کته کړی و. خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلې وه او عمل ته ځای په ځای ویشتلی وو.
لیوه شنونکي هم اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر راسره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخ بیکاریو د کاري فرصتونو نشتون خلک تبید یې ته اړ باسي تر څو یا غلاو شي یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق زیات شوی. په بل راپور کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. د خبري مجله تر شپږمې بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونې محصلانې چې پوهنتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې حجابونه یې درلودل او ماسکونه یې هم تړلي وو، د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پوهنتون د ساتونکو لخوا له دې کبله چې چادرې نه لرلې پوهنتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نه سو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د خزینه او محصلانو حقوق تنه، خو داسې ښکاري چې د دې حقوق تنه ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت د پوهنتون خزینه محصلانو ازادي راډیو تاسو ته لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا و چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوي نن سهار محصلان پرې نه خودلې چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دي پرېښودلي دا و چې چادرې یې نه درلودي. د دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلې نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه رانه کړل شوه چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کوو چې ولې موږ برقې نه دي اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې، زوفی وکړ او ولوېدلې. موږ لاس وانه خیست سره له دې چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو، خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونو ته لاړو.
هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو تاسو ته ول شوې پکې لیدل کیږي چې خزینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهل او ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې وه چې طالبان وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې، خو د طالبانو حکومت ویندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګه ټیکرویو له امله پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه وه ورکړې. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګنده تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان ښځو او نجونو د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې له کار نه د ښځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان میرمنو نجونو لګولي دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په ورستوي کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق زیات شوی دی. طالبان وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې هڅې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډېر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه یې ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا، زموږ د صرافانو په ضرر دی دا کار او زموږ د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سرتاسري اتحادیه په دې باره کې د وخت څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدا خواهش لرم چې په سرحدي نکاتو کې پرې نرجي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال سي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد د بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسؤلینو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانیو د ارزښت د کمېدو لامل کېږي، بل خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کېږي. اقتصاد پوه اظهار الحق فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډالر قاچاق کوي سي د افغانستان په اقتصاد باندې په ټولو کې منفي تاثیر وکړي، ځکه افغانستان یو اقتصادي یو وارداتي اقتصاد ده او زمونږ ډیری وارداتو توکي او د اړتیا وړ توکي له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، یا ډیری زمونږ تبادله یا سوداګري په ډالرو باندې کېږي. که چیرې ډالر شتون نه لري کوي سو د وارداتو له کمښت سره مخ سي، دا کوی سی په مستقیم توګه د توکو په قیمتونو باندې تاثیر وکړي، چې دا خپله بیا په تولید کوونکو باندې منفي تاثیر کوي، په مصرف کوونکو باندې هم تاثیر کوي.
په داسې حال کې چې د 1400 کال په سلواغي میاشت کې د افغانۍ ارزښت ډالرو په وړاندې په لویه کچه راټیټ شو او حتی یو ډالر په بازار کې له سلو په ډیرو افغانیو بدلېده، خو ښکاري چې له څو میاشتو راهیسې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا هره اونۍ د 40 میلیونه ډالرو مرستې تر یو حده د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو مخه نیولې ده. اقتصاد پوهان وایي که ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق دوام وکړي، امکان لري چې یو ځل بیا د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د دولتي ډبرو سکرو بیه چې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل سوې د تیر کال پرتله لوړه ده. دوی وایي دا چې افغانستان پخپله د ډبرو زیات سکاره لري، باید خلکو ته یې په ارزانه بیه ورکړي. دا په اصل کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته په دې وروستیو کې د ډبرو سکرو لیږد زیات سوی دی. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په داسې حال کې چې ژمی راتلونکی دی او د خلکو اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې، د طالبانو حکومت په یوې تازه پریکړه کې د دولتي ډبرو سکرو او د بیې 1,000 افغانۍ ټاکلی چې دغې پریکړې د خلکو اندېښنې راپورته کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په دې پریکړه انتقاد کوي او وایي چې سږکال د دوی اقتصاد ښه نه دی او نشي کولی چې په دغه بیه د ډبرو سکاره راونیسي. متقاعد استاد جواد ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه اعلان وکړ په 9000 روپۍ، دا خو 9000 روپۍ تیر جیګ دی ولا چې دا ګاز وګوره، دا تیل وګوره، دا خو د بار نه راځي افغانستان ته، دا خو موږ خپل تولیدات خپل د وطن استخراج کوو، دا خو ډیر ګران دی په 9000 روپۍ. پاکستان ته چې 3 میالته ډیر ارزان دی خلک ته، موږ د کوم ځای وکړو؟ یو خو بیکار، یو تقاوتي.
نوموړی وی دوه کال کېږي چې تقاعد نه دی اخیستی. د کابل ښار بل اوسیدونکی میر جنید هم د طالبانو د حکومت لخوا د ډبرو سکرو لپاره په تازه ټاکل شوی بیا انتقاد لري.
حکومت پوهیږي چې په افغانستان کې شرایط خورا سخت دي او د خلکو اقتصاد هم خراب دی. د یو ټن سکرو بیه چې 9000 افغانۍ وي او توان نه لري. په تیرو کلونو کې به ما یو ټن سکاره په 6500 افغانۍ اخیستم. اوس چې سکاره زموږ له خپلو منابعو نه دي، باید بیه یې له 4000 یا 4500 افغانۍ.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ریاست الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشهد شنبه په ورځ د وی ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په 400 زونونو کې 400 ټنه د ډبرو سکاره ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په ښاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید په 9000 افغانۍ وپلورل شي. د خبري شوی اعلامي لمخې د غشان پریکړه شوی چې د اوبلن غازونو په برخه کې هم له خصوصي سکتور او د طالبانو تر کنټرول لاندې د غاز او نفتي موادو له دولتي ادارې سره په همغږي د ذخیره کولو لپاره تدابیر ونیول شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد به ازادي راډیو ته په ویډیوي پیغام کې د نورو سون توکو د ډبرو سکرو په اړه د خلکو اندېښنو ته داسې ځواب وایي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په هر ډول شرایطو کې د خلکو اندېښنو د لرې کولو لپاره د بیو د لوړېدو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې روانې ساتي.
د کابل ښار اوسیدونکو داسې مهال د ډبرو سکرو له لوړې بیې انتقاد کوي چې د راپورونو له مخې سږکال پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو خبره شوې ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت دا کار له ګڼو انتقادونو سره مخ شوی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دا د خصوصي سکتور کار دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف څو میاشتې وړاندې د کابینې په یوه غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه ویلي وو چې دوی به په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د وارداتو په برخه کې سپما وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سوي او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمېدو لپاره یې له خلکو غوښتنه کړې چې په خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کېږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمدشاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغه سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د 2 ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یوه امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم ومې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي، نو عملته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنی دغه په حضور کې دا حادثه شوی وه. مغنم پښتنه وکړه له هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه چوډی وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلې وه او عملته ځای په ځای ویشتلی و.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچه او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډیر زیات وارونه مکړل، ډیر زیات یو وهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې 200 متره هاخوا ته د پولیسو چیک پوینټ و، بیا هم دوی ویره نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران که څه هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده. هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټه ویلۍ وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پېوهل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه رځي که چېرته چې دي پېښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتي دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملا امامو لخوا او د مشرانو لخوا دغشانت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي وو چې په پلازمینې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوري حکومت په مهال هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسئله. د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د ګڼګونی له کبله 151 تنه مړه سوي. دغه کسان چې تر ډیره تنکي ځوانان شول سوي، هغه وخت تر پښو لاندې سول چې د لسګونو زره کسانو جمعیت تېره شپه یوه تنګه کوڅه کې ګیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمېر ټپي سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیځو آژانسونو په استناد نور تفصیل له اسدالله لودین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه 1500 تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پېښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د 104 ټپي شوو کسانو له ډلې د 24 هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې 19 بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا 100,000 کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبي کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړي رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 دېرشم لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پېښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو په کنټرول کې د کابل امنیه قمانداني وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمولو په موخه یې له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې امنیتي کمرې ولګوي. آیا تاسو د طالبانو له دې غوښتنې سره موافق یاست؟ ازادي راډیو دا پوښتنه د خپل فیسبوک پر پاڼه کړې وه چې ګڼو کسانو ورته نظرونه لیکلي دي. نورنګ منګل لیکلي، نو دوی خو عصري علم مباح ګڼي، دا کمرې خو د عصري علم له برکته جوړې دي، د دوی په اند خو دا مباح دي، ولې په خلکو مباح او ناروا کارونه کوي؟ ذبیح الله خلیل لیکلي، دوی ښه نظر لري، دلته خلک د یوې ډوډۍ یعنی 100 افغانیو واس نه لري، نو خلک به کمرې له کومه رانیسي؟ محمد عزیز زکی لیکلي، نه، ځکه چې خلک ډوډۍ نه لري نو کمرې څوک مفته نه نصبوي، هغه خو مصرف لري. بل خبره ده چې دوی ډیر ځواکونه لري، باید امنیت وساتي. جمیل غورزنګ لیکلي، کله چې یو مجرم په سزا محکوم سي او امنیت تامین وي او باورتوب موجود وي، هیڅکله کمرو ته اړتیا نه پیښیږي. د کمرو لګول ډیر ستونزې ولاړې وي چې دلته یې ذکر کول ستونزمن دی. بختیار ګودر کوچی لیکلي، نو هر څه ملت ته ور پر غاړې دي، یوازې د قانونو کیندنه او د ګمرکاتو مالیې راټولول د دوی مسؤلیت دی. د نورستان د منډول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې باور سته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یوه غره له شویدو وروسته یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته سوی. دوی ازادي راډیو ته ویلي، همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره، پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلي زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډ یې له نږدې لیدلی وایي،
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر دلی دلو زیاده چې د سالانان د پر خړې مهم زیاده خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سالانان لا تر اوسه مخ نه ده کړې میان ته کې پرېمانه دي مرغان هم شته پتې خصوصا د ایلی داسې جوپی جوپی راځي او دلته کته کیږي او بیرځي او داسې دورانی شاوخوا ته زنګونه دي ښه پرېمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماش په خپل کتاب نورستان درګستارې تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې دي. ښاغلي شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرني پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیري وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غځېدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چې پانګوالو دغلته دنخواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې ځنګلونه له رڼو اوبو ډک خوړونه زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلی وو په کراچۍ کې وروره ګرد کسان نیولي دي. د کراچۍ په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلی آل دی په 15,000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکي په بدل کې د یو وار هلته اندار باخو خبر ملاقات ورسره کوای شي. وروره دغه زما غږ د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي چې د خلکو غم وخوري. وروره زما خو زور نه رسېږي خپله ورغلی یم لیدلی مې دي خپل د سترګو لیدلی آل مې دی. وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار چاپه کړي د سکرې چې دوی چاپه کړي هغه د سکرې ورڅخه دي بل شی نه لري. نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که د سکرا دی هېڅ شی نه مني ګرد په جیل کې اچولي دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. وروره بس دغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دی وخوري. بس والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم رحمان دولای کرګی دولسوالۍ خدای دا مواد راځي که مونږ په سترګو هم لیدلی دا سره هم کار ده دا په سترګو دا بدلې کاله څلور کاله چلیږي.
امن د څه شي امن ده؟ هغه چې امن چې موږ یې غواړو هغه شي امن خو بېخي نشته. دا چې د څه شي امن ده امن ده خو امن نه ده کور مخکې چې موږ څه کله هغه چې بیا یې نو بیا یې هغه زړه نورو خلاص سره تماس کړي او دوه موټرسایکل کور پرې دا معنا چې دی غو هم ورسره لاړ ده. دا هېڅ کله امن نه ده. یې موږ منو دا پروپاګنډ
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او شاول در من خبر کوم دا زمان د کی په ډول دی په دیمه سره خو یا زه دې سره صدر وی نو نو ساراني نو کوم رنوي په پیسو زه دې سره صدر وی دا زابه کار کوم چې دا هیله ده چې ما پیغام نشه کې د بلوتو طالبان پر غوړې ورسي او سلام علیکم الله وبرکاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر